سریز دوها برای متداوی امراض انسانی موفقیت های زیادی را در بر داشته است که
د غرمې 12 بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، تر یوې بجې د آزادۍ رادیو په دې یو ساعت خپرونه کې درسي ساعت او اساسي او بشري حقونه پروګرامونه خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د هند او پاکستان له شخړې وروسته د لومړي ځل لپاره د افغان سوداګرو په تجارتي مالونو بار لارې له پاکستانه هند ته واوښتې. اته لارې چې د افغان سوداګرو 150 ټنه وچه میوه پکې بار وه او د لاهور او واګې ترمنځ ولاړې وې، پرون د هند اتاري بندر ته واوښتې. د اپریل له 24مې څخه د پاکستان له لارې هند ته د افغان سوداګرو په سوداګریز مالونو بار لارېو ته د تګ راتګ اجازه نه وه ورکړل شوې. د هند بهرنی سوداګری د خونو رئیس بی کی بجاج د دې اقدام هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې له افغانستان څخه نورې لارې هم پاکستان له لارې هند ته ورسیږي. د اپریل په 22مه د هندي کشمیر په پهلګام سیمه کې پر سیلانیانو په برید کې شپږ ویشت تنه ووژل شول او هند په دې برید کې پاکستان په لاس لرلو تورن کړ، خو پاکستان دا تورونه رد کړل. د امریکا د کانګرس یوې لویې ډلې له حکومت څخه غوښتي دي چې 20,000 افغانانو ته د امریکا ته د مهاجرت ویزې ورکړي. په داسې حال کې چې امریکا ته د افغانانو د لیږد بهیر درېدلی، د کانګرس یو سلو شپږو غړو په دې وروستیو کې په یو رسمي لیک کې 20,000 افغانانو ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا SIV غوښتنه کړې ده. دا لیک په رسمي ډول د بهرنیو چارو وزارت او د کانګرس د ملي امنیت فرعي کمیټې ته استول شوی دی. په دې لیک کې چې د افغان کډوالو یوې مدافع ډلې افغان ایواک پر خپل ایکس پانا خبر کړی، راغلی دی چې دا ویزه د هغو افغان وګړو لپاره په پام کې نیول شوی چې د امریکایي ځواکونو سره اوګه په اوګه کار کړی او په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. د مهاجرت د ځنګړو ویزو پروګرام په 2009 کال کې پیل شو، څو په افغانستان کې د ډیره امریکایي ځواکونو د افغان همکارانو لپاره په امریکا کې د خوندي استوګنې امکان برابر کړی. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې په 13 جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر د اجرایي فرمان په اساس د افغانانو د تخلیې بهیر وځنډید او د بیا پیل لپاره یې کوم مهالویش نه دی اعلان شوی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د روسیې مرستیال صدراعظم الکسی اوفرچوک د جمعې په ورځ د کازان د نړیوال اقتصادي فورم په څنډه کې د افغانستان او روسیې لومړی سوداګریز فورم رسمن افتتاح کړ. د ملا برادر دفتر په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال په دې ناسته کې وویل دوی چمتو دي چې د سالنګ دوهم تونل جوړ کړي ترڅو له روسیې او منځنۍ اسیا سره سوداګرۍ او ترانزیت ته وده ورکړي. هغه له روسیې وغوښتل چې په دې برخه کې د خپل تخنیکي تخصص له مخې له افغانستان سره همکاري وکړي. د ملا برادر دفتر همداراز وایي چې ښاغلی برادر پرون د کازان د نړیوال فورم په څنډه کې د روسیې د صدراعظم له مرستیال الکسی اوفرچوک سره په بیلابیلو سکتورونو کې د تفاهم 15 یادښتونه لاسلیک کړل. د اسرائیلو پوځ پرون اعلان وکړ چې د یمن پر حدیده او السلیف بندرونو چې د حوثیانو تر کنټرول لاندې دي بریدونه کړي. د اسرائیلي پوځ په وینا په دې بریدونو کې د ایران پلوه حوثي اغیانو تاسیسات له منځه تللي دي. اسرائیلی پاوز په یو خبر پانه کې ویلي له دغو بندرونو څخه د وسلو د انتقال لپاره کار اخیستل کیږي او دا له ملکي تاسیساتو د حوثیانو د سیستماتیکې او ناوړه استفادې یو بل مثال دی چې د ترهګریزو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره کار ترې اخلي. اسرائیل دا برید دوه ورځې وروسته له هغه کوي چې پاوز یې د دې بندرونو اوسیدونکو ته څو ځلې خبرداری ورکړی و. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتانیاهو له برید وروسته حوثي اغیانو ته ګواښ وکړ چې د نورو حملو انتظار ولري. نتانیاهو دا هم وویل چې دوی چمتو نه دي یوازې ننداره وکړي او اجازه ورکړي چې حوثیان بریدونه پرې وکړي. او د کالیفورنیا ایالت د مرکز لاس انجلس ښار د اولمپیک کمیټه وایي چې که دا ښار د 2028 کال اولمپیک لوبو ته غوره شو، د سیالیو نندارچیانو ته به د هوایي ټکسي اسانتیا برابره کړي. د کمیټې ویلي چې د آرچر د هوایي چلن له کمپنۍ سره یې په همکارۍ خبرې کړي څو د اولمپیک مینوال د ښار له ترافیکي بیروباره خلاص کړي. تکل شوی چې د آرچر شرکت د اولمپیک او پارا اولمپیک لوبو لپاره د هوایی ټکسي خدمات برابر کړي. دغه شرکت د پنځشنبه په ورځ په هوایی ټکسیانو کې د لاس انجلس سپورتي سالونونو ته یو شمیر سپرلۍ ورسولې. هوایی ټکسي د عادي ټکسي موټرونو په شان څلور سپرلی وړلی شي او د هلیکوپټر په شان هر ځای کېني او له هر ځای څخه الوتلی شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پری ہلا چی ټول جوړ ډو غوسیت من دیاس شرغ لاس د یو لسم ټولګي وسوار لسم وسته. نن ورځ راځو د بشمزی حیواناتو ډلبندی کې د انکبوتیانو کلاس یا ټولګي پیژنو چې په تل وست کې موږ د ارتروپودا کم د غشوه ژوندۍ موجودات چې هغه ځانګړتیاوې عمومي وپیژندلې او د هغه څخه مکلک پوټی کې هم ویل چې په هغوی کې مختلف ډولونه ویل. همدارنګه حشرات مو هم ویل چې په حشرات کې ماشه ورژ همدارنګه د وریښمو چنجی د ټولو مشتسی وپیژندل او زموږ ان شاء الله چې په تیر لوست کې تاسو هیڅ کوم مشکل ونه لري. نن ورځ راځو د انکبوتیانو کوم ټولګي چې دی هغه پیژنو چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري او په دوی کې کوم ژوندي موجودات شامل دي. زموږ استاد چې درس به د یو څلورمې صفې څخه بیا تر یو څلور اتمې صفې پورې دوام وکړي. راځو انکبوتیان چې دي. انکبوتیان موږ وایو له لاتیني له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوي دي چې ارکنی په معنا د غني ده او همدارنګه او چې دی هغه د پمانه د ورته ده چې یعنی دا کم ژوندۍ موجودات چې دی دوی کم غني چې دی هغوته ورته جوړښت لري او په دې کې چې دی موږ وایو مختلف ډولونه شامل دي او دوی په مختلفو برخو کې ده مزکی پیدا کیږي او چې د هغو ډولو څخه موږ مثال وایو غونډلان دي، کنادا د ویشتانو د بیخ، کنادا لړمان دي، همدارنګه لړم ته ورته ډیر نور جوړښتونه دي چې دا چې دی ځینې زهري هم کېدلی شي چې په خپل زهرو سره کم ژوندي موجودات ته چې دی هغو ته د مثال د انسانانو کم د وین سره چې کله د دوی زهر یو ځای کېږي د هغو د مړینې لامل هم کېدلی شي. ورپسې راځو د انکبوتیانو کم ځانګړتیاوې چې دی هغه باندې ځان پوه کوو. د دې بدن چې دی لومړی راځو د دې د بدن جوړښت ته. د دې چې دی بدن یې دوه اصلي برخې لري چې سفالو ټراکس دی چې سفالو ټراکس په تیر لوستو کې هم موږ وویل چې د دې سر او سینې چې په یو برخه کې سره یو ځای یې او بل یې نس دی یا هم ابډومن دی چې د بدن شاته برخه ده چې د هضم، تکثیر او نور داخلي سیستمونو لپاره کاریږي. همدارنګه ورپسې راځو پښې. دوی چې دی اته ګډې پښې لري چې دا د دوی مثال تر ټولو څرګند ځانګړتیا ده او پښې څخه چې دوی د حرکت ښکار نیولو او ځینو وختونو کې د حسي دندو لپاره هم ورڅخه استفاده کوي. دوی خپل په ځان کې انتنونه نه لري. انکبوتیان چې دی هغه د نورو کلک پوټکو په څیر انتنونه نه لري چې د هغه په واسطه وکولی شي حسي کم شان چې دی هغه حس کړي. ورپسې سترګې چې دی ځینې چې دی اکثره یې مثال د سترګو له پلوه فرق لري. ځینې یوازې څو ساده سترګې لري خو د لید ځواک یې په کښې کې محدود دی. ځینې یې سترګې لري مګر نشي کولی چې شی سم وویني. ورپسې راځو خوله او د زهرو غدې ته. دوی چې دی د ښکار نیولو لپاره ځانګړې خوله لري چې په ځینو ډولونو کې زهري غدې هم شتون لري چې هغه د نور ژوندي موجودات لپاره خطرناک کېدلی شي. زهر چې دی د ښکار فلج کولو او د بدن هضمولو لپاره کاریږي چې د کم خوراک چې دوی کوي هغه چې پرې وکولی شي چې هضم یې کړي. همدارنګه د دوی پوستکی چې دی د ودې پر مهال څو ځلې خپل پوټکی بدلوي پوټکی اچوي چې د هغه له امله د دوی کم پوټک چې دی د وخت په تېرېدو سره تغییر خوري او همدارنګه د دوی تنفس چې دی د تنفسي سیستم چې دی هغه کتاب ته ورته د سږ هوایي نلونه لري چې د هغه په واسطه دوی څه کوي تنفس کولی شي او اطراح چې ده د جوړه مالپیګي ټیبونو په واسطه یا هم د کوکسال په نامه یو ډول غدې چې هغه په واسطه دوی خپل اطراح چې کوي د اطراح عملیه سرته رسوي. همدارنګه په عصبي جهاز کې دوی چې دی د ملا په برخه کې غوټي لري د عصبي غوټي لري چې دا د دوی سره مثال کوم حسي غړي چې دوی لري په هغه کې مرسته کوي او په دې کې هم ځینې دوی چې دي هم نارینه او هم ښځینه جنسونه لري، چې په دې کې ځینې مختلف ټولې مختلف دي. ځینې چې دي یوازې ژوند کوي او ځینې په ډله ییز ژوند توګه ژوند کوي او زیاتره هګۍ پکښې کې اچوي، او ځینې چې دي ښکار کوونکي دي. مثال یو شمېر چې دي په آزاد ډول ژوند کوي او پر نور ژوندیو موجوداتو باندې ښکار کوي. او د دې کم تنفسي هغه وویل چې مثال کتاب ته ورته سږو په واسطه سیستم یې مخته ځي، همدارنګه د بدن د کلک پوټکي په واسطه پوښل شوی دي چې دا د دوی د بدن چې کوي ساتنه کوي د وچېدو څخه، او همدارنګه مثال د اوبو د تبخیرېدو څخه. او په دې کې ځینې چې دي موږ وویل چې یوازې ژوند کوي، هغوی ځاله جوړوونکي دي چې دغه انکبوتیان چې دي لکه مثال د ورېښمو تولیدولو وړتیا لري چې ځالې جوړوي او ښکار نیسي ورباندې. او دوی چې دي ځینې ټوله غوښه ډېری غوښه خوړونکي دي او عموما حشرات او کوچني حیوانات ښکار کوي. انکبوتیان چې دي هغه ډېری ځانګړتیاوې لري، مثال دوی د حشراتو کنټرول کوي او په طبیعي اکوسیستم کې مهم ګټې لري، لکه د خوراک زنځیر مهمه برخه ده ځکه چې د نورو حیواناتو لپاره د خوړو سرچینه دوی برابروي. همدارنګه د زهرو کاریدنه چې ده د زهرو څخه په طبیعي څېړنو کې کار ورڅخه اخیستل کیږي. چې دغه کم انکبوتیان چې دي هغه مختلف ډولونه لري، مثال د خبرې غنه چې ده هغه مختلف جوړښت لري، د دوی مختلف ډولونه وجود لري په سیستم کې یا په غذایي زنځیر کې. چې مثال دوی بدن چې دي هغه د سر، سینې او برخ څخه جوړ شوی دي، چې دا د سر او سینې برخه چې ده هغه یو د بسره وصل ده، یعنی سفالو تراکس دي. او همدارنګه دوی چې دي په مختلفو ساحو کې د چاپیریال په مختلف برخو کې ژوند کوي، او د دوی د سر او سینې برخه چې ده یا سفال تراکس برخه چې ده هغه د ګیډ سره د یو نری ملا په واسطه چې سوي ده وصل کیږي. او د دوی د لیدو حس چې دی ډیر قوي دي، ځکه چې دوی کې ځینې مثال اته سترګې لري او ځینې هم تر دې مطلب کم یا ډیر لري. او دوی چې دی څلور جوړې پښې لري چې د هغه په واسطه دوی کولی شي مثال دوی یا درې په دغه کم پښو کې چې دي غاښونه وجود لري چې د منګولي وجود لري چې دغه په واسطه دوی کولی شي خپل ښکار په صحیح ډول سره ونیسي او پر هغو باندې حمله وکړي، او کولی شي چې په یو برخه کې پر نباتاتو باندې ځان زوړند کړي. او د دې کوم دغه چې دی مطلب جوړښتونه چې دی هم نارینه برخه لري او هم ښځینه، چې نرانی چې دی هغه نسبتا و ښځینه او جنس ته غټ وي. په ځینو کې چې دی جنس ښځینه غټ وي، چې مثال د ښځینه چې هغه به په معلومدار ډول سره معلومیږي توپیر ورسره کولای شي. ورپسې راځو لړم ته. لړم چې دی دا د ځینو خطرناکو انکبوتیانو څخه دی چې په چاپیریال کې وجود لري. لړم چې دی موږ وایو خپل په ځان کې مختلفې ځانګړتیاوې لري، او دوی چې دي د نورو حشراتو څخه جلا دي. او د بدن جوړښت هم چې دی هغه کې مثال سر د سر او سینې برخه ده، همدارنګه د نس یا ګیډې برخه ده او لکۍ پکښې وجود لري. د سر سینې برخې ته راځو. دوی چې دي د بدن مخکینی برخه ده چې په مثال دغه په مخکینی برخه کې چې دي سترګې وجود لري، او سترګې چې دي دوې مرکزي سترګې دي او څو کوچني ساده سترګې لري، چې مثال د دې سترګې مطلب دا کوم محدود سترګې چې هم لري، خو بیا هم دوی نسي کولای چې یو شی په صحیح ډول سره وویني. او دوی چې دی د پنجو په څیر جوړښتونه دي چې د ښکار نیولو او د ځان ساتنې لپاره ورڅخه کار اخلي، او خوله چې ده هغه د ښکار مایاتو د مثال نیولو لپاره او په خپل ښکار کې د زهرو سوول لپاره هم ورڅخه دوی چې کوي استفاده کوي، او د ښکار د ټوټه کولو لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه د نس په برخه کې چې ده نس برخه هم یا د دې برخه چې ده هغه موږ وایو مخکینی برخه ده، شاته برخه ده چې په مخکینی برخه کې چې ده د داخلي سیستمونه لکه هضمي سیستم دي، تنفسي سیستم دي، هغه وجود لري. او په شاته برخه کې چې ده هغه د لکۍ اصلي بنسټ دي چې د زهر د حملې لپاره مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د لکۍ برخه چې ده. د لکۍ په برخه کې چې دي د بدن ورستي برخه ده، او دا هم مثال په د دوی په نور سیستمونو کې د دې برخه سره هم هضمي سیستم تیریږي، نو ځکه د بدن د نورو برخو سره اړیکه لري. او دوی چې دي اوږد او څو بنده لري چې اخیرنی بند چې دی تقریبا موږ وایو لکه چې د دروس مثال د سینې برخه چې ده هغه د دروس څخه د درې څلور پنځه یا شپږ کړي په پزان کې لري او دغه رقم لکه چې ده هغه مثال پنځه شپږ دغونه لکه جوړ دغه لري بندونه خپل پزان کې لري چې په پای کې زهري نیش وجود لري چې د ښکار د فلش کولو او ځان ساتنې لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګ دوی چې دی اته ګډې پښې لري چې د حرکت کول لپاره ورسخه استفاده کوي. دوی چې دی مثال کله چې پر کم حیوان باندې حمله کوي دوی اول لومړی راول دغه کم حصي ځواکونه چې دي د خپلو حصي جوړښتونو په مرسته د ځمکې ساده جوړېدل د هوا حرکت احساسوي چې په دې سره دوی کولی خپل ښکار په نښه کړي او معلومي کړي چې دوی عموما د شپې د خوا فعال وي د ورځې د خوا د ډبرو لاندې دوی خپل ژوند مخته وړي. د شپې د خوا راښکاره کیږي او اشرات مثال نور کبوتیان او کوچني حیوانات چې ښکار کوي د ښکار نیولې داسې دي چې دوی خپل کم پنجې په مرسته ښکار نیسي او ټینګوي که ښکار مثال د غو په مقابل کې مقاومت وکړي مثال دوی د لکۍ کاروي او هغه فلج کوي. دوی یو خاصیت لري کچیرې مثال د دوی ښکار چې دوی سره مثال غواړي چې تېشته وکړي یا خپل ځان ورڅخه وساتي نو دوی غو سره مثال ډیر نه دغه کیږي هغوی پرېږدي او دوی چې دی د زهرو کارونه چې ده دغه کم د لکۍ په نیش کې چې زهر سته د هغه څخه ښکار فلج کوي او وژني یا هم وژني او دوی چې دی د زهرو اندازه د لړم د ډول او ښکار د اندازې پورې اړه لري. همدارنګه د دوی کم اچان چې کم زیږي یا نیوي دغه چې مثال نسل چې رامنځته کیږي هغه د دوو ورځو په جریان کې زیږي او وروسته ورسره د مور سره تر ډیره وخته پورې د مور په شا پورې تر څو پورې دوی خپل وده کوي او د چاپیریال سره اموخ نیسي او دوی چې دی مثال د جامد خواړه نسي خوړلی نو د ښکار بدن نرموي او بیا مایات سشي او د خولې ځانګړي غدې د ښکار بدن د نرمولو کې ورسره مرسته کوي او د ښکار هغه کم پاتې سوي مواد چې دی د ښکار له خوړلو ستا پاتې سوي پرېږدي او بیا نوی ښکار پسې ګرځي او دوی چې دی په غذایي زنځیر کې هم ډېر ارزښت لري. ورپسې راځو د لړم وروسته سلپشې یا زنځه پیژنو. سلپشې یا اوږده دوی چې دی خپله اوږده ستوانۍ جوړښت لري او همدارنګه د دوی دوې جوړې پاسنۍ ژامې لري چې مثال مختلفې نوې لري او په دوی مختلفو ډولونو کې ځینې چې دي مثال پنځلس کړي څخه جوړ سوي او ځینې چې د پنځلس څخه عینې تر یو سلو دوه اویا کړي پورې د دوی جوړښت ورڅخه جوړ سوي او دوی خپل په ځان کې منګولې هم لري چې د دغه څخه دوی مثال د زهرو په لوژدولو کې استفاده کوي. عموما سلپشې یا زنځه چې د هغه غوښه خوړونکي حیوانات یعنی حشرې چینجیان ځینې نور انکبوتیان څخه چې کوي خپل د تغذیه لپاره استفاده کوي. په دې کې یو ډول دی چې هغه د لس څخه تر دوه سانتي مترو پورې اوژدوالی لري. دوی چې دی د انسانانو لپاره ډېر خطرناکه کېدلی سي ځکه خپل په انسانانو کې خپل زهر دغه کوي لېږدي چې دا د انسانانو د ناروغۍ لامل کېدلی سي. ورپسې راځو د سلپشې یا ځنځې وروسته زرپشې یا هم شوبله پېژنو. زرپشې یا شوبله چې ده د دوی مثال کوم جوړښت دی دوی موږ وایو خپل په جوړښت کې مطلب ډېر اوږد جوړښت لري. همدارنګه د شلو څخه تر د روسو پورې غبرګي کړي څخه جوړ سوي دي او نسبتا و سلپروته اوژدوالی ډیر دی او د دوی مثال په سر کاسه برخه کې چې دي سترګي او یو جوړه لنډ ښکرونه هم وجود لري او پاسنی ژامه کې واقع دي. دوی چې دي سینه لنډه ده او سلور کړي لري سینه او د دوی په دغه داخل سیستم کې چې دي د کم هاضمي تنفسي اطراحي سیستمونه ټول پکې قرار لري او دوی عموما په هغه سیمو کې چې نمجن او سینمناک او خپل ژوند مختوري مثال درنا څخه تشتي او واشه خورونکي دي چې چل نه کوي یوازې واشه خورونکي دي خپل واشه خپل غذا د پاره استفاده کوي. په اخرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه د انکبودیان څه ډول حیوانات دي، دویمه پښتنه ده د لړم د بدن جوړښت څه ډول دي او اخرنۍ پښتنه ده سلپشې یا زنځه واضح کړي. سټول ته توجه ښه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنی هیله لرم چی جوړ روغ او صحتمند به است. شروع لاس د ولسم ټولګي واتسوال سم لاست. نن ورځ راځو موږ تاسو خپل د بدن داخلي سیستم کې د اطراحي سیستم پیژنو. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل ژوند د مخ ته وړلو لپاره د یو له مهمو سیستمونو څخه چې ضرورت ورته لري هغه د اطراح سیستم دی. چې کوم بیکاره او اضافي توکي چې د دوی په بدن کې راټولیږي هغه د مختلفو لارو څخه خارج کړي. مثال د خبرې کاربن ډای اکساید چې دی هغه ټول انسانان چې دي یا حیوانات چې دي هغوی د سږو یا برانشونو له لارې اطراح کوي. همدارنګه انسانان کې خوله چې ده د پوستکي له لارې او د کیبولي چې دی د کولمو له لارې او تش بولې هم د پښتورګو له لارې خارجوي. چې دا یو د مهمو سیستمونو څخه دی چې زموږ په وجود کې زموږ په بدن کې وجود لري. زموږ استاسي نننۍ درس اتیایي مسافه څخه تر څلور اتیایي مسافه پرې دوام کوي. لومړی راځو د اطراحي سیستم غړي پیژنو. د انسان د اطراح په سیستم کې پښتورګي، حالبین، مثانه او حالب دغه ټول چشتي شامل دي. راځو لومړی پښتورګي پیژنو. پښتورګي چې دی د انسان د بدن یو له اساسي غړو څخه دی چې د ادرار د سیستم برخه ګڼل کیږي. پښتورګي چې دی په بدن کې د وینې فلټر کولو او د فاضله موادو ایستلو وظیفه په غاړه لري او د بدن د مایعاتو او کیمیاوي موادو توازن ساتلو کې هم مهم رول لوبوي. پښتورګي چې دی هغه د بدن د ملا د تیر راسته او چپه طرف ته قرار لري چې د ځیګر لاندې او د پښتورګو کپسول په شاوخوا کې موقعیت لري. همدارنګه پښتورګي چې دی هغه یو خاص ساختمان لري چې د دې په جوړښت کې چې دی د کورټیکس برخه ده، د میډیلا برخه ده او همدارنګه پلویس پکې قرار لري. راځو دغه کمی برخې چې دی پیژنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې دی کمی دندې سرته رسوي. لومړی راځو د پوستکي برخه یا هم د کورټیکس برخه چې ده. د پښتورګي بهرنۍ برخه ده چې د وینې فلټر کولو لپاره ډېر نفرونونه پکې شتون لري. نفرونونه چې دی هغه د پښتورګو چانیز واحد دی چې کوم اضافي توکي چې دی هغه اصلي په نفرون کې صاف کیږي. او دویم برخه چې ده منځنۍ برخه یا د میډیولا برخه ده چې په دې کې د پښتورګي داخلي برخه شمیرل کیږي چې د دې کم جوړښت دی هغه هرم ډوله جوړښت لري او د ادرار د جوړېدو پروسه پکې ادامه لري. او ورپسې د رینل پلویس دی چې دا برخه چې ده د پښتورګي داخلي خالي برخه ده چې د ادرار ذخیره کولو لپاره کار ځنې اخیستل کیږي او مخکې له دې چې مثانې ته ورسول سي په دې کې چې کیږي داخلي ژیم کله چې اضافي توکي مثال دغه کم وینه چې پښتورګو ته راځي کله چې صاف کړل سي اضافي توکي په دغه برخه کې ذخیره کیږي. ورپسې راځو د پښتورګو فعالیتونه. پښتورګي چې دی هغه مهم فعالیتونه سرته رسوي لکه د وینې فلټر کول دی، د ادرار مثال تولیدول دی، همدارنګه د مایعاتو توازن ساتل دی د انسان په داخلي بدن کې او د وینې فشار تنظیمول دي چې یو د ډېر مهمو اساسي دندو څخه دی او د وینې جوړېدل. پښتورګي چې دی د کم هورمون یو ډول هورمونونه دي چې د اریتروپوایټین په نامه سره یادیږي چې دغه هورمونونه دی تولیدوي چې د وینې د سره کرویات یا سری حجې په جوړولو کې دوی مرسته کوي. همدارنګه پښتورګي چې دی هغه د اسید او القلي توازن په بدن کې ساتي، یعنی د بدن د اسیدیت او القلي کچه کنټرولوي ترڅو د بدن چاپیریال سالم وساتي. د پښتورګو بې نظمیانی چې دی هغه د مختلفو ناروغیو لامل کېدلی سي، لکه مثال خبرې پښتورګي مثال ډبرې کیږي، د پښتورګي اتانات دی، پښتورګي مثال یا کډنی فیلیر چرته ویل کېږي هغه چې دی د پښتورګو د فعالیت کمزوري یا بندېدل څخه مطلب دی. همدارنګه نفرایټس دی چې دا چې بې دی د پښتورګو التهاب دی، یعنی کله چې په پښتورګو التهاب رامنځته سي هغه د نفرایټس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه د پښتورګو سرطانونه دي چې دا د پښتورګو د بې نظمیان څخه شمیرل کیږي. نو د دې لپاره چې سالم پښتورګي ولرو موږ باید په کافي اندازه اوبه وڅښو او د مالګې او پروټینونه کم مصرف ولرو. همدارنګه منظم تمرینات ترڅو د پښتورګو فعالیت هم په سم ډول سره مخته ولاړ سي. د پښتورګو کم د دچدي هغه لازم جوایو چې مثال دی کوم اساسي دند سر ترسي ها په صد ډول سره سر ترسي هغه ټول پیژنو مخکې لدی چې هغه ته لاسو لمړی به د نفرون جوړښت و پیژنو چې نفرون څخه مطلب څه شو لکه څنګه چې مو مخکې ویل نفرون چې دی هغه د پښتورګو اساسي واحد دی چې د وینې فلټر کولو د فاضله موادو لری کولو او د ادرار جوړولو مسولیت په غاړه لري هر پښتورګي نشته یو میلیون نفرونو لری چې ټول په ګډه د پښتورګي د فعالیت بنسټیزه برخه جوړوي نفرون چې دی هغه په هغه هم یو خاص ساختمان لري خپل یو منظم جوړښت لري چې لومړی چې دی بومن کپسول وایو دا چې دی د نفرون د پیلنی برخه ده یعنی د اول لومړنی برخه ده چې مثال کوم وینه چې راځي لومړی د دغه برخه څخه تیریږي او دی چې دی د کپ په شکل یو پوشلې خونه ډول لري چې د وینې کوچنی رګ پکې ځای پر ځای شوی دی چې دا ګلومیرولوس چې دی یا هم د وینې کوچنی رګ چې دی په دغه برخه کې د دې څخه مطلب د دغه برخه څخه شروع کیږي او د دغه برخې دند چې دی د بومن کپسول دند چې د هغه د وینې لومړی فلټر کول دی یعنی کم وینې چې راځي لومړی په دغه برخه کې فلټر کیږي په دې کې چې دی د وینې اوبه ګلوکوز مالګي او فاضله مواد فلټر کیږي پاکیږي زده او پروتینونه او لی مالیکولونه نه پریږدي ورپسې راځو ګلومیرولوس وایو چې دا چې دی د بومن کپسول په منځ کې ځای لري او د وینې د کوچني رګونو جال دی د وینې د کوچني رګونو په جال په ډول سره دی چې دغه رګونه چې دی د وینې فلټر کول او د اضافي موادو او مایاتو ایستل په غاړه لري همدارنګه اور پسې چې دی د پروگزیمال ټیوب دی چې دا چې دی د بومن کپسول سره نږدې قرار لري او اساسي دنده چې دی د ګلوکوز او بو امینو اسیدونو او نور مهم موادو بیرته جذب کول دی یعنی کوم مواد چې د وینې څخه ایستکړل سو جلا کړل سو له هغه وروسته د دغه برخې څخه چې کیږي د دغه برخې په واسطه جذب کړل کیږي او دوی چې دی د بدن د اړتیا وړ مواد د وینې رګونو ته بیرته لیږدوي اور پسې د لوب اف هنلی برخه ده چې دا چې د نفرون منځنی برخه ده چې د یومانند جوړش لري او د شکته او پورته برخو څخه جوړ شوی دی یعنی لاندې او پورته برخه لري چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د اوبو او مالګینو موادو جذب تنظیموي همدارنګه د بدن اوبو توازن او د مالګې کچه کنټرولول هم د دغه برخې په غاړه دی ورپسې د ډیسټال ټیوب دی د ډیسټال ټیوب چې دی هغه د لوب اف هنلی وروسته برخه ده یعنی دغه کم یومانند چورش شدی د دې اخرنی برخه ده برزي او د اضافي مالګې او اوبو فلټر کول همدارنګه د بدن د مالګینو او اسیدیت مالګینو والی او سیدیت کچه تنظیمول د دې په غاړه دی ورپسې د راټولون کینل دی چې دا چې دی د ډیسټل ټیوب سره نشته دی او د پښتورګي په مرکزی برخه کې پای ته رسیږي چې د دې اساسي دنده چې د هغه د اوبو ورس دغه اخرنی جذب دی همدارنګه د ادرار شکل او مقدار ټاکل دی او ادرار مثانې ته لیږدول چې د هغه ټوله د دې برخې په غاړه دی ورپسې د دې سره مشته د کم ډولونو څخه چې دی د ټول څخه مشته معلوم څه هر برخه څه ډول دند سره تر سواله یعنی په عموم ډول مشته د پښتورګو کمی دند چې وي هغه مش د نفرون په دند کې هم رالنډوالې سو د سویلې سو چې نفرون چې دی هغه د وینې فلټر کول د ګټورو موادو بیرته جذب لکه ګلوکوز او کم پروتینونه چې وهغه همدارنګه د فاضله موادو لري کول د بدن د اوبو مالګینوالي او اسیدیت کچه کنټرولول دا ټول نفرون سره رسي اور پسې رازو د نفرون دند وایي چې دا هم د پښتورګو په دند پورې هم تړلای شو د نفرون په دند کې موږ تاسو رازو لمړی د وینې تصفیه وایي د وینې تصفیه چې د نفرون چې خپل په پښتورګي کې د وینې تصفیه کولو دند تر سره کوي چې دا پروسه چې د 100 مرحلو لاره تر سره کیږي چې د هر برخې ځانګړي فعالیتونه شامل دي لکه چې هغه موږ وایي د وینې فلټریشن دی دا د وینې فلټریشن چې دا پروسه په ګلومیرولوس کې ساتریسیږي او بومن کپسول کې تر سره کیږي دوی داسې ډول سره کار کوي چې وینه چې د ګلومیرولوس لالارې داخل کیږي چې د کوچنی وینې رګونو یو جال دی او د فشار په مرسته د وینې اوبه مالګي ګلوکوز امینو اسیدونه او فاضله مواد د دغه برخې څخه بومن کپسول ته داخليږي او لی مالیکولونه لکه څنګه چې موږ وویل هغه په پروتینونه او وینې حجره په ګلومیرولوس کې پاتې کیږي دا کوم د وینې حجرې چې دي په پای کې چې دی دغه د بومن کپسول مایع چې فلټریټ پاک شوی دی دا چې کیږي عملیه اجرا کیږي. ورپسې د ګټورو موادو جذب لکه څنګه چې موږ وویل په دغه برخه کې چې دی د دې وروسته بیا ځینې مهم مواد چې هغه چې کیږي جذب کیږي، او موږ وایو دا مرحله چې د په پروکسیمال ټیوب لوپ آف هینلی او ډیسټال ټیوب کې ترسره کیږي. د دوی چې دی دا رقم دی چې مثال د پروکسیمال ټیوب چې دی د ګلوکوز، امینو اسیدونو، اوبو او نورو ګټورو موادو 80% to 90% بیرته د وینې رګونو ته چې کیږي جذبوي. او دا د لوپ آف هینلی چې ده هغه د شکته برخې له لارې اوبه جذبوي، او د پورته برخې له لارې مالګې جذبوي. او ډیسټال ټیوب چې دی هغه پات مالګې او اوبه چې دی د اړتیا په اساس جذبوي، یعنی خپل اړتیا ډیر نه جذبوي. چې په پای کې یوازې هغه مواد پاتې کیږي چې بدن اړتیا ورته لري لکه فاضله مواد. ورپسې د فاضله موادو ایستل دي، دا مرحله چې د خپل په ډیسټال ټیوب او راټولونکي نل کې ترسره کیږي، چې دغه اضافي مواد لکه هایدروجن آیونونه دي، د پوتاشیم او نور زهرجن مواد له وینې څخه ایستل کیږي او د ادرار برخه ګرځي، چې په پای کې ادرار مثانې ته انتقالیږي. یعنی دوی چې دي د وینې تصفیه چې د زموږ په بدن کې ډیر زیات اهمیت لري، لکه مثال دغه کم زهرجن مواد او اضافي مالګین مواد چې دي هغه لري کوي، د بدن د مایعاتو توازن همیشه ساتي، دغه کم اسیدیت او الکلی چې توازن چې دي زموږ په بدن کې هغه کچه همیشه کنټرولوي، او د بدن د اړتیا وړ مواد لکه ګلوکوز او اوبو ساتنه کوي. ورپسې د نفرون د دندو کې ورپسې بل چې دی هغه تنظیم او د بدن تعادل ساتل دي. نفرون چې دی هغه یو د تصفیه د وین تصفیه سره د بدن د تعادل ساتلو یا هم هیموستاسیس لپاره بنسټیز رول لوبوي. د دې دندې له لارې بدن د مایعاتو، مالګینو موادو، اسیدیت او القلي، وینې فشار او فاضله موادو تنظیم په برخه کې مناسب توازن ساتي. چې په دې کې موږ وایو دغه کم د نفرون تنظیم چې دی د بدن تعادل کې دی ډیر مهم دندې سرته رسوي، چې مثال د وینې فلټریشن لکه مخکې برخې کې چې و د وینې په تصفیه کې چې مول په دې کې هم مثال د نفرونونو چې د ګلومرولوس په مرسته وینې لومړی فلټر کول ترسره کوي، چېرته چې د مایعاتو، ګلوکوز، مالګینوالی او فاضله مواد لومړی برخې څخه چې کیږي جلا کیږي. او همدارنګه مثال د وینې دغه کم اضافي د بدن تعادل کې مثال د ګټور مواد چې دي هغه لکه ګلوکوز او امین اسید بیرته په بدن کې پاتې کیږي. د بدن د مایعاتو توازن دی، د مالګینو موادو تنظیم دی، چې دا ټول څوک سرته رسیږي دغه د بدن د تعادل او تنظیم په واسطه د نفرون دند سرته رسی. همدارنګه د مالګینو موادو تنظیم دی، یعنی نفرون چې دی هغه سوډیم، پوتاشیم کلوراید او نور مالګینو موادو اندازه د ډیسټال ټیوب راټولونکي نل له لارې تنظیموي، چې مثال د بدن تعادل داسې دی چې دوی د عضلاتو او اعصابو د فعالیت لپاره د برقي توازن ساتنه کوي، او دا د مالګینو موادو زیاتوالی یا کموالی ستونزې لکه د زړه ناوړه فعالیت مخنیوي کولای شي. همدارنګه دوی چې دی د اسیدیت او القلي توازن ساتي، دوی چې دی مثال دا کم نفرون نه اضافي هایدروجن آیونونه خارجوي او بایو کاربونیټ چې دی یا اچ سی او 3 جذبوي تر څو د وینې پی اچ په ټاکلي حد کې وساتل شي. د بدن تعادل چې دی مثال د بدن په برخه کې موږ وایو کوم دند چې دی تعادل چې ساتي هغه د وینې د پی اچ توازن دی چې تقریبا د 0.4 to 0.35 پر دوی چې کوي د بدن د تعادل ساتي، فعالیتونه د پاره اړین دی. همدارنګه دی چې د اسیدو د کم اسیدیک خاصیت چې دی هغه چې کوي د غوسه څخه مخنیوي کوي. دا و زموږ او ستاسو د نن مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده د پښتورګي جوړښت واضح کړئ، دویمه پښتنه ده نفرون څه ډول یو جوړښت لري او څه دنده سرته رسوي، او اخرنی پښتنه ده نفرون وینه څه ډول تصفیه کوي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د زینو او کورنۍ او پاکل خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. د ډول کورنۍ لکه مستوند سره مخ کیږي، ولی زین نارینه د کور ټول مسولیت واک اختیار یوازې خپل حق ګني. دا او د تنوري پښتنې با په خبرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدنی جواب کړي. خغلی مدنی د دینی علوم په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری ترکچې زده کړې کړې دي. مدنی صاحب ستړي مشي په خیر راغلی. په پایل کې درته وایي چې ولی په یو شمیر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ دا فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوقو څخه د اعادې په خاطر باندې او دغه د دفاع په خاطر باندې خپل اواز وکړو. زه په دې نظر ما د افغانستان د خلاصې او د شروط صلات د ملایانو غونډې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې آگاهی لرم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زرزان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې داسې کوم نقطه نشته چې سړي د حقوق ډیر لري او دي حقوق کم لري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي متفاوت دي، په دې کې خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دی، په بل ځای کې د مېرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. کچرته موږ دې له متوجي شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی به د پلار نه دی. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کوي تقریبا لنډ یو ما چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلی هغه مور ته ورکړ شو. مور څوک د خمر مې مېرمن ده کنه، یو زنانه ده. نو دا حقوق دي، دا په وخت سره هر ځای ته په لیدو سره حقوق ورکول کیږي. په غټي کې دومره ویلې شو چې ټول سره مساوي دي، بلکې مشابه نه دي سره. نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوي دي، ځکه چې د غزمنګ دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویل شو چې دلته د سړو حقوق سود خزه نشته، بیا څنګه دا وکول شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی؟ دا دا و بزمنګ باطل ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لوی بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د مېرمنې حقوق چی دي، خو یو کپټوډي د ودی خو نور حقوق نه لري. دا نه ملایان دي او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې دا هغه کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره امدغه کافی دي. قران کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لكم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې مسله خاتمه شو. وای تاسو د مېرمنو لباس تاسو مېرمن ستاسو لباس دي، یعنی څه معنا شو؟ دلته یو شی شو کنه شو
بلد.
یا قران کې بل ځای کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري اماغه مر حقوق خزینه لري. رابو شو دل چې څوک بهتر دی، بهتر ګوره قران کې الله پاک فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. څنګه یو فاسد او یو فاسق سره په یو نیک خځه باندې منګه کولای شو چې دله درجه ورکوم؟ منګه ویو چې خسړی درجه لري؟ آیا دا شریعت دی؟ آیا دا دین دی چې یو سره فاسق دی، یو سره فاجر دی او ته چې نه دار دی نیک مېرمنې نم بهتر دی؟ نه، بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري. تقوا که خمیرمنه تقوا دار او که نارینه تقوا دار، د کې دا قید نشته. دی فقط د قید چې هغه تقوا ده که نارینه کې خزینه. نو مالا د خبره دا ده چې حقوق دا ټول مساوي دي، مشابه نه دي. مطلب دا چې اوس موږ ته حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي. ته په یو ځای کې بلند مقام د اسلام د نظر لري، زه په بل ځای کې د مقام لرم. اما عرب شو مېرمنې ته او خزه ته په کور کې، زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را پدې خو ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس په همدې دوکي کې ساتلې دي چې کچرته د منو درویتونه شته دي چې مثال خبرې تاسو د میړه احترام وکي، خو سره څنګه د خرویتونه به دوه نه وي چې تاسو په خزه سره څومره مینه وکي، د خزه سره څومره د لطف نه کار واخلې، څومره د شفقت نه کار واخلې. زه نه پوهیږم چې ملایان دغه ته ولي ګونګن پاتې کیږي او ملایان ولي دلته جوبه بند پاتې کیږي چې د سړي حقوق بیانې او د مېرمنو حقوق له خبره راشي بند شي. لکه دوه وای چې مثال کومنګ وای چې سړي حق لري چې مطلق په خزه د طلاق ورکي، خزم حق لري چې میړه نه خلع مطالبه وکي ځان جلا کی. یعنی چې په دومره لوی تصمیم حق الله رب العزت خجل ورکړي چې دا تصمیم نیول شي چې ځان جدا کی، خپل لار جدا کی د سړي نه. یعنی نور کم حقوق، یعنی نور کم مطالبه، نور کم خبره په دې کې پاتې کیږي. خو ام دومره ویل شم چې دا د هاغه مفسد او هغه بې کفایت علما او علما نه ملایان یا اخوندان و ول وای مده ملان هم مر باندې بد ده. اخوندان چې دی چې اغه د شروط صلات او مونې مسلی ویلی دي، نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر، هیڅ قسم آگاهی نه لري. اغه صرف امداغه خبرې کوي چې حقوق د نارینه دي او حقوق د نارینه دي. البته ما غيو آیات کریمه چې دوه ور باندې پویږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا. یعنی نارینه په کوم وخت کې افضلیت لري؟ نارینه په اغه وخت کې افضلیت لري چې دا خزه سره په تمام ژوندګي کې د مینې محبت نه ورسته د تمام د ټوله ذمہ واری واخلي او تمام دته د د په خوخه نه فقور کی د د خوخه ژوند ول ور کی نو به دا سره بهتر و خو به دا خو معلومه خبره ده به خو بهتر سره دی ځکه دا ول بهتر دی خو بهتر والے پام درې د پکور کی لطف نه کار اخلي بهتر والے پام درې د پکور کی د شفقت نه کار اخلي او کچرته دا کار و نه کی د شفقت نه کار و نه اخلي د مهرباني نه کار و نه دا سره بدتر دی به بهتر نه دی
bale madani sahab ta saral di che pa islami barha ke frakh izdak lari ta so pa khwa ke de tolani wa gara ya stai pa tolana ke khalak gori sa fikr kawai wali ya shmir narina khpal jan pa khpal mermane bande bartara gani khpal tol qawanin ro bande amali kai kaga chumram stunz yulari gwag nurtanisi yawazi ara khabar badi de manal kigi ta so ilat sa gani
ilati na ilmi da ilati jahalat de ilati patolana ki da gna ahra aw da gna ilma uluma di da gna poha خوندان دي چې ام اکثره دو په جمعتون باندې مسلط شوی دي دو جمعتون نیولې دي د پخوان دو په جمعتون کې پراتی دي بس اماغه مسلې چې دوله پخوان را پاتې دي غږ منو تاسو خبره کو په مشهور متل ويرم دا د پلان کې دین میرا لبسته دو د کتابونو نه غهینه لري د ملایان چې کوم دي دا اماغه د پلان کې نه چې دو څو ریدل دي اماغه تشریکي او دا تشریح چاله کې خوده خو وګړي دي ټولنې دي جمعتون تزيد جمعتون سره خاص مين لري او ملایان ته خاص واقعده پس منګه په کلچر کې شته خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې حقيقي علما او توي ایکاش کې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د سیرت نه خبري دغه شید علما او د اخوندانو نه اغسته دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زبید مسلط اوسېګم او زبید کور کې دروب داب نه کار واخلم کور کې اوس مثال مشوره ډیر ملایانو نه موریدل دي چې تاسو مرمن سره مشوره مکوې چې دا ناقص العقل و الدين دي یعنی دا څومره بد خبره ده دا څومره نه اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونی کې چې زدا کار وکم خده که خنه ګوره موږ تاسو متل لرو چې د هر څړی کامیاب شړی درشاد مرمنې لاسته بدل ته دا خبره دوبه نه وي یعنی موږ له د مرمنې سره مشوره کول عیب ښکاری موږ د مرمنې ته زمينه ورکول یو فرصت ورکول په ژوندۍ کې یو چانس ورکول دا موږ له عیب ښکاری نو د دې یوازینې او لوی سبب هغه امدغه نا علمی ده لا علمی ده او پټولونه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی
bale padagas koranai o ke bia koranai waziyat sumra kharabi sumra dalta de koranai de tolo wagalo haq tar pholandi ki che de kor narina ati de khiz meeda da de haq na war kai aw haq na haq da para mauzu bandi rati da halta de koranai fazat sumra naramakigi ar wagalai sumra khpal de aramakht haq la sa war kai
sade da zehnat tolari da koranai na da balki da yow janjal le aw da dawamdar janjal le pakur ke padiki gi da da de اولادونو سالمه تربیه نشي اغسته د دغه اولادونو به سز دکی بلکې دغه کور به په دوامدار مشکلاتو سره مواجهي او د دې منګ عيني شاهدان چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته د افغانستان بلا استثنا د س کور نشته چې په هغه کې د خزي او د خاوند په منځ کې جنجال نوي یا مثال د خبرې د خواخ او د ننګور جنجال نوي د دې وازنی وجه داده دو بلن مثال وایم د دې ملایان او د دې اخوندان دغه یو ذهنیت را پاتې دي یو سړی کې د والدي یا د مور احترام کوي دا ډیر خسړی دی ډیر بهتره سړی دی کده خور سره مینا کوي او دغه باندې شفقت کوي او وګوره دغه له غرور وای خو که بل مقابل ام دغه کار به د مرمنې سره او کې به دا په به و د دلاله وګوره خدای نه خاصه دي د وسته وګوره یعنی دا کم عدالت دی دا کم انصاف دی چې د مور سره کې خسړې ده که د خور سره کې خسړې ده که د خاله سره کې خسړې ده خو که د مرمن سره و کې به پټولونه کې بدنام دي په خپل کورنۍ کې بدنام دي به د نه خراب سره به څوک نشته حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه کوي چې هغه کور کې د مرمنې سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي ځکه هغه والدین د باندې خراب دی نو د دمانه دادا چې دغه ټولنې باندې د پخوان دغه د جهالت دغه مسایل چری د مسلط شوې دي نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده دا صرف ژوند دی تیرې ژوند کوم توجه شي ژوند په جنگلاتو کې زناورم تیرې ژوند دیم دی ډوډۍ خپل مطابق چې الله پاک هغه ته لیکل وغوږی چې خوړي الله پاک رزق ورسي په سندونو کې په بحرونو کې چې کوم حیوانات موجود دي هغه خوړي ژوند خو ګوره زناورم کوي خو ژوند هغه ژوند دی چې په مینه کې تیر شي په محبت کې تیر شي په شفقت کې تیر شي او د لطف او د سمیمیت ته فضا کې تیر شي نو موږ او تاسو انسانانی او انسان اشرف المخلوقات دی نه دا چې د زناورو په سیر ژوند وکي بلکې انسان باید د انسان په سیر باندې ژوند وکي
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه غدا چې کله نه کله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی خپل میرمنې سره مناسب چلند ونه کړي یا کله خود سیمې دل سیمې چې هغه سړی کله چې مور نه خور نه نور کسان نه خپل میرمنې سره ډیر نرم برخورد کوي مګر کله چې هغه دی ګوري او ډول غوته ورخیز د خپل میرمنې سره سم چلان نه لرمه اق ناق نیوکه کوي دغلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی د کې ورور د پدې باندې و پویوي چې خپل میرمنې سره تون چلان د خپل ځون بیت درتريخي.
اصلا کله چې پلار دغه ژوند تیر کړی وي تر دغه ژوند تیر کړی وي هغه په هیڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشویل چې پدې ترتیب باندې ژوند تیر کا. تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي واقعا دوی په میره محبت کې ژوند تیري. زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس سره کومه به کې نه منو بیا هغه ماته برته وجهره مدنی صاحب ماشاءالله تعالی خو ژوند تیر کړی د واقع دغه دل عمل لکه من ګوري نو بیا برته مال وچ مدنی صاحب من په کابل کې اوسېدو یو شریک ژوند به مونږ دغه د جنسنګ انرژي به چر هوډه دا مونږ پټ په جیب کې راوړو خپل میرمن ته. نو چې کله یو کور دی هتر اورسیږي چې د اویا روپو د 500 روپو شی کور ته میرمن ته په جیب کې په غلا راوړي غلا د چانه کې خو دلته د مور او پلار نه یاد مشر رور نه یاد مشر وراندار نه د بغلا باندې دا شی راوړي. نو تاسو فکر وکړئ دا سره کم ژوند شو دا د اعتماد فضا سره کم شو دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري او آیا دغه مرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفيږي تا په دې کور باندې مصارف کړی دي تر روز مره په زورونو روپو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه مرمن ورته زړه وشي چې دا ماته راوړه دا حق نه لري کته دا حق نه لري نو به دا سره کوم اسلام دی ته خو به اسلام د سوال سره مواجه کې دا سره کوم انسانيت دی به دا غنه علاوه چې ز افغان ما د دروغجن غرور ته د ځان سره لري نو دا کوم افغانیت شو نو دا ټول دلته په خول اند کیږي ټول په عمل کیږي په دې برخه کې
خپل مېرمنې په دې برخه کې څه کولای سي چې دا ثابت کړی ام دومره عقل که تاسو چې لري زم لرم په آرام فضا کې د احترام په فضا کې آیا مېرمنې کولای سي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې و په هوی قناعت ورکړي چې کوم چلان ته دا مناسب نه دی
ولې نه مېرمنو ته په وس صورت کې یوازینې خو بیا هم ویل شو چې لوی بدبختی خدا دا کارونه چې کلم کیږي دا د علم په اساس کیږي ډېرې مېرمنې چې موږ او تاسو ګورو هغه د خاون په وړاندې باندې خپل هغه د احساس او د هغه د ضمیر د صحت تر رسیدلې دي د احساسات دومره مړ شوی چې هغه خپل د میړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي خپل هغه یعنی هغه خپل دومره د ظرفیت دومره کته کړی دی بیچارهګانو چې هغه د احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر به ژوند کوم څه چې دا وای باید دا زومنم موږ په ټولونه کې د مېرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړ شوی وژل شوی دي دا ټکول شوی دي دا زوریدل دي دا فیل کوي چې دغه خاون چې ما څه وای دا دې که دا مانه خفه شونه خوري خپه دي دا حقیقت دی چې د مېرمنو احساس هم درې کې خاون می خفه شونه د مانه خوري خپه دي نو دا یو وزینه مبارزه کول غواړي او مبارزه د علم په اساس کې او علم متاسفانه په افغانستان کې د علم دروازې بند دي او دا دروازې نو د الله رب عزت په خپل فضل او قدرت سره
لدی ورسته به دا ستونزه څومره نورم زیات سي ځکه افغان جونې نسي کولای درس وایي هغه مېرمنې چې کار یې درلوده وظیفې ته خپل نسي تللی یو څه دا ستونزې له پخانه موجودې وي اوس تاسو څه فکر کوئ څومره دا نورم زیاتېدلی سي څومره کورنۍ ته زیان رسوي څومره ټولنې ته زیان رسوي
خپله دا د تعلیم مخه بندول دا ګوره که فکر وکړي همدغه هم د خزینه طبقې د زنانو هغه احساسات وژل دي او هغه له دغه فیل ورکول چې ته ټولنه کې هېڅ شي ته په ټولنه کې کله عدمې ته په ټولنه کې صرف د نارینه د خدمت د پاره ته په ټولنه کې صرف د نارینه د چنيڅه تر غوړي دغه کم مطالب چې دي هغه پوره کا تاله د علم څه تاله د تعلیم څه تاله د فاکولټي څه تاله د انجینری څه یعنی دغه فیل دوله په قصد نور کول کیږي نو په دې برخه کې دوی به هیڅ نشي کولای او دا د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بدر واجونه راپاتې دي زمنم د سره ده خو په تیرو شلو کلو کې زمنګ ډېرې خويندې په دې برخه باندې په هېدلې وي په دې برخه کې عامه په هاوي شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوی او په هېدلې خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه او دغه شوم دشمن دغه بیکار او ناکار دشمن چې په دې پوه شو چې دغه مېرمنو سترګې اوس خلاصې شوې دي ذهنیت اوس خلاص شوی دی دوی پوهېدلې دي د خپلو حقوقو لپاره مبارزه کولای شي یو واري بیا په دې وتوانېدل چې د دې مېرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوی د حقوقو د پوهېدلو دروازې بندې کړي او د اماغه د جهالت د پردو تر شا وساتي او اندکه دوی ونشي کولای چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت درو ګرځيګ افغانستان به دغه څه د بدبختۍ وخکاروي
مخکې په مارکه کې یاد شول چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو میړه خپل میرمنې سره بد چلند وکړي همدال دغه مثبت اړخ ته راځي دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې پوهوي چې هغه انجلۍ چې له بل کوره راواده سوې ده اوس د دې کور لور ده ورته رواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري مور ته یې چې لري د کورنۍ نورو غړو ته یې لري په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي که مثبت ته راواوړي څه باید وکړي دوی؟
زمنګ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې د افغانستان دغه مظلوم خلکو کې دغه اخوندانو د لاسا د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوی دی لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوکې ځای په ځای شوی دی. دا د اخوندانو د وجنه زه د والدینو صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسو د خپلې واده شوی لور لپاره د هغه په ژوند کې غواړي اماغه د ننګور لپاره په ژوند کې غواړي بس.
یو مشهور خبر مونږ او تاسو لرو کنه وای کارده میګرده، آیا د دوی له سیاسر سره به بیرته تماس ونیسي؟
همدغه سو سره کیږي، همدغه سو سره شوی دی. ناشنا او بیکاره فرهنګ دا چې دوه پور باندې پردی اچي، دوی نخ کار کوي محکمو له دوه نزی نور مسایل دوه دغه کوي، دوه هم د دوه اولادونه هم د دې مسلو ښکار شوی دی. ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کوي خبرې به چې د بل د اولاد د پاره ته دغه ستريق ژوند غالي، نو د خپل اولاد د پاره چې د بل په کور کې د داته ممه کوي چې هغه به خوګ ژوند ولري، نو بیا هم دا تکرارو ما چې خپل لورګانو د پاره د بل په کور کې کم ژوند غواړي هماغه ژوند الله په خاطر باندې ستاسو کور لچ کم مېرمنې راغلي د هغه د چا اولاد دی، د چا خور دی، د چا له ټوټه وي، چا بو سره تکالیف تیر کړي، چا بو سره مشکلات تیر کړي وي، په هماغه نظر ورته ګوره، بلکې د خپل اولاد وګړي د ساسي فامیل دی، د ساسي کور دی، د ساسي د کور غړي دی.
bale په خبرونه کې کڅه هم په دې باندې خبرې وسولې، خو بیا هم ک نارینه و ته مشخص پیغام تاسو ولري چې دوی له خپل میرمنې سره کله ک نرم چلن مناسب چلن کوي دوی ته ګټه څه ده، او که چیرې وران چلن کوي تندخویی کوي هر څه خپل حق ګڼي بدې پایلې څه دي، خبرور به په دې باندې سر راټول کړو.
زه ټول نارینه ته دا وایم چې راځي چې په شریکه سره مونږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو. مونږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو فکر کوم چې مونږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو. زه به په دې برخه کې فقط دومره وایم چې ورځ عائشه عبید نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لګ پوچت اواز باندې خبرې وکړي، نو ابو بکر صدیق را ننوته. ابو بکر صدیق د عائشه پلارو، نو چې کله ابو بکر صدیق را ننوته د بهر اواز واورید د عائشه، نو را ننوته کور کې عائشه غواخ ولا یعنی غوخته دا چې عائشه باندې غواخو کې، یا کېدې شي مثال اراده دا و چې لاس پورته کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکړه ورته چې ما هيا ابو بکر دا مې راو چې دا ستالو د خدا یاد ولر زاس ما مرمن دا. نو کله چې هغه د کور نه بهر شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشه لمخاله ور چګوره څنګه د درنی ته پیړ نه مخلاص کړ، د غواخ نه مخلاص کړ، اوس خورا سره په خلاصه. یعنی دغه نبی کریم اخلاق دي، دا د پیغمبر اخلاق دي چې عائشه وي او برته د پخلای الفاظ پیغمبر پاک استعمالي. نو که چر د ستا په کور کې ستا ورور را پاتېږي، ستا نور د وګړي را پاتېږي چې ستا په مرمن باندې یا لاس پورته کوي، یا د ظلم ور باندې کوي، یا وحشت ور باندې کوي، یا قصدن یا عمدن یا سهون، لطفا دغه پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه. ابو بکر لای چې ویل ابو بکر پلار او چورته چې ته د حق نه چې ما په مرمن باندې لاس پورته کوي، ته د حق نه چې دې باندې خوشونت کوي، دا زما مرمن د کستا لور د کار شو په خپل ځای. نارینه باندې غا کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نو وغواړي چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زوایبا چې د شمایل ترمذی چې د پیغمبر پاک ټول سیرت د مرمنو سره چاغي کوم څه چلند کړي د پدغه کتاب کې شته دي. لطفا دغه ملایانو زپوې کوم دغه کتاب نوم نه دی اوریدلې او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري، خو خیر دی دغه کتاب د پیدا کی مطالعه دي کی او بيد د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب اول ولې ترتو د پیغمبر پاک په سیرت باندې د مرمنو په وړاندې باندې دغه په سیرت باندې پوښ.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
ژوند دی اوسئ، با عزت او سلامات اوسئ.
درنو دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنۍ او کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې، او له موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پانتون کې د ماستری ترکه چیز زده کړې دي. تربیه فرض کې چې است علمل او ملګری.
باور دچی رختیا بشی مجاڑا 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 زلگیا خیر دیرا بشی را بشی مجاڑا زلگیا خیر دیرا بشی تم
دومره می باور د چریختیا بشی دومره می باور د چریختیا بشی مجاڑا 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 زړګیا خیر دې را بشی را بشی مجاڑا زړګیا خیر دې را بشی دومره می باور د چریختیا بشی بشی بشی
یا رات او ویل چ بیا بشی یا رات ویل چ بیا بشی مجاڑا 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 زلگیا خیر درا بشی را بشی مجاڑا زلگیا خیر درا بشی گمرم باور دچ رختیا بشی گمرم باور دچ رختیا بشی مجاڑا 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 زلگیا خیر درا بشی را بشی مجاڑا زلگیا خیر درا بشی گمرم باور دچ رختیا بشی.